ناروغانی یوازې تبه د بدن درد لرزه او ستومانی لري. په نوې پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تناکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغانی د دو او څلورو اونیو په موده کې بیل دي چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چچک د هر لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدیدې دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځم په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنطین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چچک څومره پیښې موجود دي د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې لسو افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنی شمیر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمیر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې وڅلوېخ داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لېږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی وو چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوي. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیايي مسؤلانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوي یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیل لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بیزو په چچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم شرغ لاس نن د بیزو د چچک یا تڼا کې یا چکن پاکس پر او بخشی د مانکی پاکس پر سونځه خبرې کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې شول سي وي. د اروپا او امریکا روختیا چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو د چچک یا تڼا کې په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. د پروګرام ملما د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې را سره وصل سوی دی په څو شیبو کې ورسره خبرې کوي. اوریدونکي هم کولی سي روختیا د ژوند سمنی پروگرام ته زنګ راووهیم. د سټوډیو دوی شمیرې مو فعال دي 00 2 1 4 5 1 شمیره بیا تکراروم 00 2 1 4 5 1 بل شمیره مو د 00 2 1 4 5 1 دغه مو د واتساپ شمیره هم ده چې بیا تکراروم 00 2 1 4 5 1 که اسکایپ کاروي کولای سي چې د رادیو اسکایپ ته هم زنګ راوهي. رادیو ټکی ازادي زموږ د اسکایپ آدرس دی. د پروګرام معلومات ورزو ډاکټر صاحب بصیر استومان تاسو هم مخکې راپور کې ځینی توضیحات ووریدل. تاسو معلومات څه وایي چې کاوریدونکو ته دغه وایرس یا دغه ناروغي په ساده ټکو تشریح کړئ چې دا څه ډول وایرس یا ناروغي ده او څنګه خپریږي؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته او تاسو همکارانو ته. په دې څو وخت کې چې موږ ټول یو پر تمامه دنیا بازي بازي هیوادو کې د مونکي پاکس بازي پیښې ثبت شوې دي، او په افغانستان کې هم په بازي ولایتو کې که جلال آباد او زابل او بعضی نورو ولایتو کې دي بعضی نښې لیدل شوي دي. ولې وزارت صحت هم تر اوسه دا تایید کړی نه دی چې دا مونکی پاکس دي. زه غواړم په دې خبره وکړم چې آیا دا مونکی پاکس څه شی دی او څه علائم لري، د انتقال لارې څه دي او څنګه یې تشخیصوو او د دې مړینه څومره دی. دا په کال نوم نسوه او یا کې اولین پیښې د انسان کې په د انسانانو کې سخت شوې ده او په کال نوم نسوه پنځه او یا کې مې ویلي چې دا د انسانانو ته انتقال شوي په انسانانو کې. او دا بیماری داسې دی چې دا د هغه حیواناتو نه چې هغه مثلا مسافر دي وایروس باندې وي له یو حیوان بل حیوان ته او کېدای شي له حیوانه انسان ته هم انتقال شي. دا اصلا یو وایروس دی چې د دې نوم د تناکې یا د بیزو تناکې او یا هم د شادي تناکې ورته ویل کېږي. د دې وایروس له یو انسان نه بل انسان ته په څو لارو باندې انتقالېږي. یو ده چې مستقیما کنټاکټ یعنی دیوالې ورسره ولري او یا هم د هغه د هوایي قطراتو د توخي او یا د پرنجوالي او یا هم د هغه چې جای او یا رجایي او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړي بل نفر استفاده نه وکړي نو په دې حالت کې کېدای شي ډیر زر انتقال وکړي. خو خوشبختانه چې د دې واکسین شته او خلک دومره ورته اندېښمن ډیر نه دي په افغانستان کې او دته پیښې او نښې نشانې هم کمې دي. ولی په ټوله دنیا کې خلک او یو متقید هغه ساينس پوهان نور ډاکټران په دې باندې تشویش په دي چې تنها د افریقا په هغه هیواد کې نه ولی په نورو هیوادو کې هم دا لیدل شوې ده. او د دې کوم وخت چې دوی مثلا یو نفر په اخته کیږي د دې نښې نشانې څه دي کیدای شي دا له دوه له پنځونه تر څوارلس ورځو پورې دا داسې یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره دی یا انتقالي حالت چې کیدای شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي او یا هم له اوو ورځو نه تر یویشتو ورځو پورې دا د دې هغه کومه دوره چې دی مثلا درد پکې رامنځته کیږي، تبه پکې رامنځته کیږي، ټوخی پکې رامنځته کیږي، کسالت پکې رامنځته کیږي. نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کیږي چې کوم وخت کې چې دا وایروس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې ولري فعالیت ولري او کوم مریض چې مصاب کړی وي. او بل هغه کسان ډیر په دې باندې اخته کیږي په نورو نړۍ کې داسې ډاکترانو به هغه کوي چې کوم هم جنسګرایان چې دا ډیر په اخته کیږي. ولې نه دلته ماشومان ډیر متضرر کیږي او ماشومان پر دې باندې ډیر اخته کیږي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا معافیتي سیستم دي دوی ټیټ وي نو په دې وایروس باندې ډیر اخته کیږي. او مرګ ژوبل یې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګ ژوبل ډیر دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لمړنۍ پیښه ثبت شوې وه. یو وایرس ولې له څو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خپریږي؟
مشکل په یا هم د تشویش خبره او یا هم د اوس د سوال خبره همدا ده چې په کال اول خدا په کال 1955 کال کې په شادي او یا په بيزو کې دا تشخيص دا وایروس تشخيص شو په کال 1955 کال کې دا په شادي او یا بيزو کې تشخيص دا وایروس دی. ولی انساني پیخه په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا ثبت شو. اوس خبره په دې کې دی چې کله ولی له بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شو نو علت یې څه دی او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلک کار کوي چې معلوم شي چې د دې علت او یا هم مثلا ناقد یا سیاسي ممالک کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته بیا وروسته ورزو چې تاسو د دوی سوالونه لزان سره یاداشت کړی به بیرته تاسو ته وخت درکو چې تاسو ځواب وایستم. اوریدونکو هم ممکن په دې اړه ځینې پوښتنې ولري. ورزو ځینې اوریدونکو ته که زنګ وهلی د دوی تماس پر واخلو چې نن روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د بیزو د چچا کې اټنا کې پرستونځ خبري کبو اوریدونکو کې کولای سي چې رادیو ته زنګ را وهي له متخصص ډاکټر خپلې پښتنې وکړي. د پروگرام میلمه مو دی د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومن. اوریدونکو کې تبرز مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي. بله
محترم صالح استاد ما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني.
پښتنه د جوړجان سره سالي صاحب ډېر تشکر وکړم چې موضوع مې انتخاب کړی. ډاکټر صاحب سومان سره تشکر کوم. یو دوی پښتنه دې لرم د ډاکټر صاحب څخه. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي په نورو یا په ښځو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري، څومره په کوم قشر کې ډېر خطرناک ده. او بله پښتنه مې دا ده چې دغه د بیزو واکسین چې پیدا شوی دی، دا که د ناروغۍ نه مخکې واکسین شي څومره خطر لږیږي، او کاینن په عین ناروغۍ کې واکسین شي خطر یې څومره لږیږي. او خبره دا ده چې دغه واکسین د کورونا په شکل یو دوز یا دوه دوز یا درې دوز کیږي، کدا یو دوز هم کفایت کولای شي. او دغه ناروغۍ د کورونا سره څومره توپیر لري یعنی معنا؟
ډېر مننه ډاکټر صاحب. وروسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکې. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو له دوی څخه ورو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم شیوال سره راځي راو ورو جوړ بيدار په خیر خیر ډاکټر صاحب ډیر سلامونه کوم.
وعلیکم السلام مهرباني تاسو ته مس رخصوي.
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب. خو دا پښتنه ده چې دغه مرزي مثلا موږ ملګری دي په کورنل کې دي، په کورنل کې دغه مرزي پیدا شوی ده. نو دا نه پوهیږي چې خلک وایي چې دا یو څوک وایي دا ګرمي سړی حساسیت لري، او ځینې خلک وایي چې یا دا په ژمي کې پیدا کیږي په ژمي حساسیت لري. ډاکټر صاحب دا پښتنه رم چې دا وښه ځین ډاکټران به وایي چې د دې په کابل کې زوړ غلم، او هغه غلم په کورنل کې ډاکټران څه کوي؟ ډاکټران ته وایي چې دا بدن ته کورس یعنی معنا دا کوي ته کورس چې دا مثلا نو کوي چې دا خشته موږ توای دی په خوانی سپینځر
سر
بچ بده چې په شاو یو داس د باندې وایي ته به کله د خشبه په ووټ پټه کوي کله د وښه په بدن به وښشه نو دا د ټپونو د غداین به آرام شونه او نو به دا هم شونه نو چې دا د ټاکور څخه به کوم سیاست
نه لري. دا سړی چې تاسو ول په کونړ کې اختصاصي څه علایم لري څه نشي لري؟
بس هغه دانې کوم دانې پراپورته شوي ژېړې ژېړې دانې دي که نیمه تاکسونهم راستولي ول بېخي داسې د سړي زړه تازه کوي ای په پیدانه چې د مثلا خولۍ کړی وي د ژېړې ژېړې دانې پراپورته شوي چې غټې غټې دانې په بدن کې په نه پټه اول په تازه کې راپورته شوي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنات من له ځانه سره یادښت کړه، وروسته به ځواب درکوي. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزمې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
بهرات نه تاسو سره په شنواز تماس کیم. یو رقم وایرس مثال دا اوبو کې نو خارش ډېر کوي، دا مشکل څنګه حل کېدای شي؟ نو په یو ډاکټر
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارش کې یو بکې
یا دانی نه رخیږي، دا څه لګ لګ اوبو کوي خارش کوي، خارش رقم کوي اوبو نه راځي.
ډاکټر صاحب کومه پښتنه کلری اوریدونکو له هم پلان کې دی کېدای چې تاسو د خپل مسلک لمخې ځینې پښتنه ولرئ؟
د دې محترم پښتنه لري چې دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي؟ دا کوم بخار چې راحتلې دي، دا د کوم ساحونو شروع شوې دي؟ آیا دا د غاړي د مخ او یا د لاسو کې هم شته، او کنا په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي؟ دا رنگ تغیر دي کړی دي کې نه دي کړی؟ ایا دا کوم بخار چې دوی باندې راختلې دی دا د اوبونه ډک او داسې نرم شکل لري او سخت شکل لري؟
یا دا نرم شکل لري؟ دا نرم شکل لري کټر باندې خيږي، په لاسو باندې، په دا شکل باندې خيږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته، تڼا کې ډېر غټ نه کوي، خالي بس خارش کوي.
ډېر مننه تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتیږي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم رخصوي د مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخلې ایران خبرې کوم.
مهرباني
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ته هم سلام په احترام او ترڅنګ میلودین صاحب پښتنه همدا ده کوم یاد ناروغي مریضان سي ما پرون ابل ورځ تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل همدا سي لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو مې اوریدلی وو اټس ته ورته ناروغي او دا پوست جلدی همدا سي ورته وي آیا دا له اټس سره کوم توپیر لري اټس ته ورته ناروغي ده او آیا مریضان نوغینه کوم مبتلا کسان جوړیدای سي تداوی کېدای سي 100% ویکېږي مننه همدا مې پښتنه ده او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده هوا ګرم ده آیا دا لا پرورش کوي سي پرمختګ کوي سي کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نسي کوي نسبت ژمی ته سړو ورځو ته پکتو
ډیر مننه زبلای صاحب ډاکټر صاحب حتمن په دې اړه څرګندونی کوي یو اوریدونکو بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلما متخصص ډاکټر بصیر استومان ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصه وي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی
ګورګان ته تاسو موږ ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلام وایم همدر د سره پاړی کا کې ملغمان
و علیکم السلام مهرباني همدر صاحب
مننه یم خو دغه پښتنه د سیدغه مرز لکه د دومره وخت ورکو بیا را پیدا سدا په دې زناور پټ پاتې کېدل شي کنا او څومره لازم ده چې دا وحشي شیانو نه خلق مطلب ضرورت نه به هر کنا یا ضرورت سره سره ځان ته وساتي کنا دغه صراحت له حیوان نه انسان ته کول شي کنا دغه پښتنه ورکړي
ډې مننه ډاکټر صاحب اتمن تاسو پښتنه لزان سره ولي کله ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دا وريدونکو پښتنه لزان سره اتمن لیکلي دي د لومړي وريدونکو له پښتنو څخه به پایل کړو چې په شوزو نارینه یا ماشومان کې د ناروغي باندې فرق کوي چې ټول په یو ډول ور باندې اخته کیږي مهرباني
زه هوم چې دا کوم وایرس چې دی د مونکی پاکس یا د بيزو تناکي دا یو وایرس دی د کورونا سره فرق دی چې هغه ار ان ا او دا ډی ان ا دی یو وبل دا چې دا وایرس شو مثلا کوټ شو هغه تنفسي او یا هم ډیر هغه چې په کومه په تنفسي په تنفسي او باندې چې هغه مسابو دی هغه نه طریق نه کېږي چې نو مریض نور هم پیدا شي وي مریض لمنځ ولاړ شي وي اته دا چې دا خصوصا ډیر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد لاغه نه بیا سیستم ته ځي له سیستم نه کېږي چې هغه کوم مساب مریض شي دی هغه لمنځ ولاړ شي خو نه خسته اوس راځو دې ته چې مثلا په طبقه باندې کوم څه په کوم خلکو کې دا ډیر پرمختګ کې او سبب د مرګ جوړ لیکيږي په نارینه او ښځینه کې کوم مغانش لري توحید نه لري ټول په یو شکل باندې دا وایروس ته هر څوک شو نیولو هغه نشي دوم دا چې په هغه اطفال کې چې مثلا ایمنيټي او یا هم سیستم یې معافیت یې ضعیف وي مثلا ته چې مثلا اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي په سوې تغذیې عمل ورته شون باندې اخته شي وي او یا نور کرونیک امراض ولري نو کېدای شي دا مرګ شو بلی په هغه اطفال کې ډېر وي نظر نور ته او کچيري سند سال باندې کچيري هغه کسان چې سند یې لوړ وي معافیت سیستم یې ټیټ وي نو د دوه د مرګ چانس ډېر دی نظر هو کسان چې هغه سالم دي او یو تنها د یو وایروس راغلي دي د پر وجود او یا پر د باندې اخته شوی دي نو د دې چانس دی چې لدینه وځي روح رمټ او بل دا چې نو ویل چې دا کوم کسان مثلا د واکسین په خاطر واکسین نشته او واکسین مخکې لدینه چې مثلا یو نفر په دې باندې اخته شي فائدې ډېرې د مزر کې چې هغه ته اخته شوی موږ یو واکسین کړو یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هغه ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسوالي کې چې کوم مونکی پاکس لیدل کیږي یا یو نفر یا دوه نفره د هغه سمپل باید واخیستل شي پی سي آر باید واخیستل شي او کتل شي آیا دا مونکی پاکس یا دا بيزو تنا کې دی او کني دی بعد لغنه دی هغه منطقي قرنټین او واکسین کول دي خو خبره ده چې مخکې لذينه چې هغه کوم کسان یا اشخاص چې مثلا په مونکی پاکس او یا په بيزو په تړه کې باندې اخته شي واکسیني فائدہ ډېر لري نظر دی ته چې هغه په دې باندې اخته شوی وي نو زما هغه کسان چې چیرته نشي نښانی په کلی دل کیږي خبره دا به وي چې دوی د وزارت سره همې سره تماس ونیشي او هلته کوم صحي هغه چې دي او کلینیکونه چې دي د هغوی سره تماس ونیشي او دا خپل مریض هلته ورکړي چې تر هغو کولی شي موږ دا تشخیص کړو چې آیا دا د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس یې او که نه دی.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکي ویل چې په کونړ کې دغسې یو کس مشکوک علایم لري چې ځینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده، ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
که چیرې دا لکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا اول د ستوني د غاړې او بیا پر مخ باندې او بیا د خولې شاوخوا پر دې قسمتو باندې راخیږي او باطلونه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو یلیکول په دې شکل باندې اول یو دا بخار کوشنه کوي هغه اول ابتدایي حالات کې دا بخار لري ولی بعد دن کلچر دي غټیږي او پوست په جول پوست باندې ظاهریږي او هغه د لمس کول او غول لري نو په هغه وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري او کله چې دې تڼاکې چوي هغه کوم اوبه چې دي چې په داخل د تڼاکې او یا په قسمتو کې چې دانې راختلې یا بخار راختلې دي هغه چوي دې حالت کې تچيري شخص د دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګیږي نو د دې انتقال سطح لوړ ده. په دې حال کې لوی شخص نه بل شخص ته ډیره انتقالیږي او ویل چې موږ څه وکړو نو خبره ده چې هلته په کونړ ولایت کې شفاخانه کلینیکونه شته، دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض چې د انتقال کال تک او کولی شي وي په سمپل ځینې اخلي په شهر ځینې اخلي او کوم کورنۍ بیا دوی نه ځان لري وساتي خصوصا د جامونه د ځای کوم ځای چې دوی د کیږي یا کوم جان پاک او یا روی پاک چې استفاده کوي نو دوی شیانې د خپل کورنۍ او غړي او اولادونه لري وساتي تر څو کولی شي چې کوم شخص چې مثلا کوم مصاب شوی دی نور اطفال یا په کور کې نور غړي پرې اخته نشي.
بلې بل اوریدونکو څخه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پوښتنې وکړې، څه فکر کوئ چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چیچک یا د بیزو د تڼاکې د نور ناروغي یا نورې ناروغي کې داسې دی ولري؟
هغه پوښتنې مې چې ځینې وکړې فکر نه کوم چې هغه د مانکی پاکس او یا هم د بیزو تڼاکې خاطر دې چې هغه په یو دفعي شکل باندې هغه ظهور نه کوي. مثلا کېدای شي اول دا قسمتونه د غاړې مخ خله او بدن کاستا استا په داسې شکل باندې ظاهري شي هغه په ابتدایي حالت کې فاول کې چې له دل نه مثلا کله چې دا هغه راوځي ثڼه کې راوځي په دې حالت کې یو څه خارښ لري ولی هغه چې د په خوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې د ډیر بخار نه لري نو فکر نه کوم چې هغه دې مونکي پاکس او یا هم د بیسو ثڼه کې وي د کوم جلدی او د پوستکي ډاکټر سره مشوره وکړي هغه خپل هدایت ورته ورکړي.
بل ډاکټر صاحب بل اوریدون کې ایران څخه زنګ وهلې وو د ویل چې د ایډز ناروغي او د بیزو د چیچک ترمنځ توپیرونه څه دي؟
هغه خو توپیرونه ظاهرا د پوست لارې ډېر لیدل کیږي او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي اطفال ماشوم او یا کتان د ایچ آی وی مریضان او د مونکی پاکس مریضان ډېر توپیر سره لري. صحیح ده ویروس دوی ولی په ظاهر کې ډیر غوي هغه کوم هغه چې دی مثلا سیستمیک لاره نه داخلي کې وهل تا کوم ماهیتی سیستم لمنځه دی مریض ډیر ډنګری کی او کم کم مواد وزن له لاسه ورکی او بي اشتیاقي دي نو دا د یو ایچ آی وی یا د اچ د یو مریض داسې اراز علایم وي چې مثلا بي اشتیاوي کمزور وي د خپل وزن ورس په ورس له لاسه ورکی نو دا د نشي نه فهمي دی غداتي او بل د مونکی پاکس یو کوم مخکې ویل چې هغه په جلد باندې ظاهر معلومیږي هغه وزن له لاسه نه ورکی هغه مثلا د اشتیاقي دي نه ولی مثلا کچې هغه د غوونه تصویر له سورزه پوري چې کله د غو دانو سر راځي د پوسنه هلته به تبه موجوده وي ستونی به خوږیږي کس کسل بوي ځان دردي به ډیر لري او دا بشچای ډیره کومه مسترازي نو دا شیان دغه سره ډیر توپیر لري.
بل ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې په تاوده هوا کې د دې وایرس د خپرېدو امکان څومره دی؟
ټول وایرسونه په کوم هوا سړه هوا او یا هم په یخ هوا پورې دومره فرق نه کوي. اول کې کله چې مثلا د کووید یا کورونا وایرس راغی نو خلک به دا ویل چې دا په ځمې کې ډیریږي، په اوړي کې کښته کېږي یا کمیږي. ډیری هغه موږ ثابته شو چې نه، هغه یو موج یا یو څپه ده چې راځي، هغه بیا نه ژمی ګوري نه اوړی، او نو هر وخت چې هغه راغی نو هغه یو موج په اساس باندې راځي او دا خلک مساوي. نو دا په ژمي په اوړي پورې خوم خاص کار هغه نه لري، تړاو نه لري. کېدای شي وایرس ته په هر وخت کې انسانان په دې باندې اخته شي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې مشکوک علائم لري او د کورونی نور غړي فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي، څه فکر کوي چې دا باید څومره موده په قرنټین کې وي، له نور خلکو جلا وي؟
کله چې مثلا د هغه هغه کوم شخص مثلا په دې ناروغي باندې اخته شوی دی، د دې د پوستکي هغه کوم مرطوبوالی یا د کوم تڼاکي چې مثلا په ساده ډول باندې وایم چې خلک پوه شي، هغه کوم دانې چې پراخه تللي دي، هغه کله چې په خوالي ته ورسیږي، هغه بیا د دې د سر پوستکي نری کیږي او دغه له اند کې تماس سره هغه بیا اوبه ځینې جاری کیږي او نم کوي، او بیا هماغه اوبه یا هماغه د تڼاکي نه چې کوم هغه راځي یو نه بل ته انتقالیږي، تر هغو چې هغه پوستکي په خپل حالت یعنی وچ شوی نه وي، نو کېدای شي دا انتقال شي. ورځې کېدای شي مثلا له دوه هفتونه تر څوارلسو هفتو پورې، مثلا تر څلورو هفتو پورې چې دی په دې حالت کې د مریضي حالت یو بال لږ نه چې کرا په شفایت کېږي، نو کېدای شي له څلورو هفتو نه خو د کوم بل شخص ته مصاب نه شي. ښه خبره قرنټین دی چې هم دا کوم شخص چې اخته شوی دی پر دې ناروغۍ دا قرنټین شي، او هغه کوم کسان چې مثلا جوړ دي په کور کې وسره دي، هغه دې نه ډډه وکړي. مثلا دغه جامې جدا ومینځي، جدا یو ټکی لمر ته واچي، او دغه کوم خواړه چې مثلا تیاری هغه شخص کانټاکټ سره ونه نیسي، تماس ونه نیسي، او کوم کالي او هغه د دې ځای چې کوم ځای کې او تاخ کې ویل کېږي، دا ټول سامان څوک هغه سره پیدا نه کړي، ترڅو وکولي شي نور اشخاص یا نور کور کوم غړي له دې نه مصاب نشي.
په افغانستان کې د بیزو د چیچاک یا د بیزو د تڼاکې د تداوي امکانات ډاکټر صاحب تاسو څومره ګوري؟ ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې درملنه هم سخت وي.
خوشبختانه دا داسې خطرناک نه دی لکه کوم فاندین چې د کورونا راغلی و، خلک چې سره ناشنا نه ناشنا ورسره، او په ټوله دنیا کې داسې یو مرض رامنځته کړه. ولې د بیزو تڼاکې دومره خطرناکې نه دي چې موږ ونسی کولای چې دا د دین د تداوی مخه ونیسو؟ ولې واکسین موجود دی؟ کچېری موږ وزارت ساتنې دا کوم کچېری دی اوس نه هی نه چې بل شي، دا کچېری تایید شي نو موږ به د وزارت ساتنې پر دې باندې اقدام کوي، او کوم واکسین چې د خلک شاید یا قرنټین او یا هم واکسین ورته وکړي. نو دومره غوړ نه دی، د تشویش وړ نه دی. ولې هغه کسان چې په مناطقو کې دي په اطراف کې زندگی کوي، خواهش مې ده چې د دوی د هغه وحشي حیواناتو نه چې هغه کدي سالم هم وي ډډه وکړي، تر څو چې دغه وایرس نه په امان پاتې شي.
بلې ډاکټر صاحب، د افغانستان په ټولنه کې له مخکې هم له حیواناتو ځناورو سره یو څه تاوتریخوالی کېږي، که چیرې تاسو خلکو ته سپارښتنه کوئ چې دوی له دغه وحشي حیواناتو ځانونه وساتي، ممکن دوی نور هم د دغو حیواناتو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي. سپارښتنه مو څه ده چې دوی څه ډول ځانونه وساتي او پر دغو حیواناتو هم یو څه رحم وکړي؟
نه نه، زما د خبرې نه غلط غوانخلي، زما ورګین په دا خوښ دي چې دوی د دغه سره زور زیاتای نه کوي، دوی د هغو نه ځان وساتي. مثلا هغه دی تکلیف یا ځای آزار او اذیت چې وګورئ کنه کې ټول حیوانات په دې وایرس باندې اخته شوی نه دي، او د افغانستان تر اوسه دا تایید شوی نه دي چې د کوم حیوانات نو یا د کوم هغه نه دا کلی چې دا رامنځته شوی دی. نو د دې نه مخه چې دا چې د حیوانات ته د مزاحمت او یا آزار او اذیت نه ورکی، نو د سیم نه دي چې ټول به دا وایرس کې د حیوانات نه اوس کې دي چې چا سفر کړی کوم هیوادو ته لږه ځای راغلی وي، لږه ځای انتقال شي، یا کوم خلک چې زور راځي په سفر باندې وي له یو هیواد نه بل هیواد ته، نو کېدای شي د انسانانو په وسیله باندې انتقال شي نه د حیواناتو په وسیله باندې. او یو هغه دا دی چې موږ د بیزو د شادي او یا د بیزو په واسطه باندې دا وایرس منځ راغلی دی، دغه نه کشف شوی دی، نو کېدای شي د انسانانو په انتقال کې ډېر رول ولري نظر حیواناتو ته. نو خو هغه مې دا دي چې کوم کسان چې مثلا
په اطراف او یا لرو پرتو سیمو کې له شهر نشینه لري دي. نو هغوی د داسې مستدیر ورسره حیواناتو سره مثلا تاج وي. نو خواهش می دا دی چې دوی هغه کوم نږدېوالی چې ورسره لري یو څه د هغه د میل په مسافه ونیسي د دې حیواناتو نه ولري دي چې او کوم کور کې چې مثلا حیوانات لري هغه دې واکسین کړلی شي او تر هغه کولی شي دوی هغه د حیواناتو صحت او د خپله د کور او د غړیو د دې صحت وساتل شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. بیا هم ځینې اورېدونکي په لاین کې دي ځکه چې دوی پوښتنې لري. دوی ته ورزو بیا بریته تاسو ته وخت درکوو چې تاسو خپل ځوابونه ووایست. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بیزو د چیچک پر ستونزه خبرې کوو. کومه پوښتنه لري؟ مهرباني.
السلام علیکم سالیس محترمه تا او د تاسو څخه هم کارن ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
محمد خان مبارز ما د هلمند د استاد سره په تماس کیم.
مبارز مهرباني.
مننه سالیس محترمه. زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته سي بیا هغه ورغیږي نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلې په دغه ناروغي اخته سي؟ او بل پرشتنه می دغه د چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بيزو چې چک دغه ناروغي دي نو دغه واکسین 100% موفید دی؟ یعنی دا د دې امکان ست چې څوک دا واکسین وکي چې بیا هغه سړی بیا په دغه ناروغي اخته سي؟ او بل ډاکټر صاحب کدا معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین ستاسو کنه؟
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ورسته خپل ځواب ووایي. بل اوریدونکي هم په لاین کې دی. دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصتوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. نن د بيزو د چچکی اتڼاکي پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکي لکه چې موږ آواز نه اوري ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکي هم ستاغه هم راخلو. بیا وروسته تاسو ته راځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
زما ډاکټر صاحب صدا سوال دی چې دا کاسه دا ور سیول ویل دا خلک چې یته جوی مثلا ډنګریږي تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسی انسان 2 کیلو باید وسی چې ډنګری صبر کیږي چې دا وګورئ په ځان دا کار ته ولاړ شي.
تاسو ټلیفون مقطع کوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده د قد اندازه هم. ډاکټر صاحب
عمر عمر ډیر شي تلور ډیر کال دی.
او قد څومره دی لوړوالی؟
قد یو څه اتیا سنت.
ډاکټر صاحب کوم پوښتنه کولري؟
حاول دي ته تاسو چې د نن څو ثاني میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي؟ زه مال زه
ایران نه تماس نیولې علمدارم. د ایران نه تماس نیولې.
او صحیح څه په وړاندې شي علمدار څنګه دې جواب درکو؟
مننه. بل اوریدونکو کې په لنګ کې دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. کولای شم ډاکټر صاحب سره خبرې وکړم؟
ډاکټر صاحب تاسو आवाज اوري؟ مهرباني.
سيد ايمان ام قريه اختر محمد يا خبير پورتلخانه لكم يا شرف اني ولد بتماسكم.
مهرباني.
ما ډاکټر صاحب دا پختره ده چې دا مونکي پاک سرته وای کا دی ویزي چې چا کوته وای چې دغه سره پریز کوم پریز کارت چې زلای ور سره وکي او با دا په څوبره سره چې کوله چې په انسان باندې ټکو کی او څوبره وخت کې دا ور کېدل شي او له بيزونه پرته کوم کوم جناور نور دي چې دا بيماري در پیدا کی. والسلام.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. سوالونه لزان سره ولیکل. ډاکټر صاحب تاسو ته روزو. لمړنی اوریدونکو ویل چې یو څوک په د وایرس تخته کې بیا هم د تخته کېدو امکان یسته؟
کچری ټول هغه وایرسونه کچری یو ځل په اخته شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټیباډي موجود وي د دوباره اخته کېدو چانس کم وي. هو په هغه صورت کې لري چې د بیا پر اخته شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا دفاعي سیستم د وجود د کم شوی مثلا نور کرونیک امراض د ځان سره ولري چې هغه بیا په ساده ډول یو امجا به سرطان وي او یا هغه کوم ماشومان مثلا چې په سویت د ځان نوټریشن باندې اخته شي یا همداسې امراض چې هغه مثلا کرونیک اسارت یا دیهایډریشن ولري په اطفالو کې یا په غټانو کې نور داسې امراض وي چې هغه کومه کومي تدیکې شي چې هغه کوم مخکینی وایرس پر باندې دوباره راوګرځي ونه چانس کم دی مثلا دوباره نه راګرځي. ولې یو کار دی په دې کې چې چیرې دا بيزو تناټ په یو شخص باندې راخیږي نو د دې هغه چاپ یا د لشمانی غوندې په ودن په هغه پوست باندې پاتې کیږي. نو خوشینی که خبری هم دغه دی که چیرې یو شخص لدینه جوړیږي هم ادا او لکی به دغه په جلد باندې پات کیږي. د دوم ملګری چې ایران ته تماس نیولای چې ویلې اچ آی وی زما وزن یا څومره کولای شي مثلا نو چې دا نفر په دې اچ آی وی باندې اخته شوی دی او یا هم مثلا وزن ډیر لاس ور کړی دی. تنها په اچ آی وی کې زموږ مریضان یا هغه کسان چې په دې باندې اخته وي تنها دا نه دی چې په اچ آی وی کې وزن لاس ور کړي، په ټی بی نو امراض کې ور کړي، په سرطاني امراض کې ور کړي، مثلا د هغو وزن کمیږي. نو ښه خبره دا ده یو ساده یا سمپل معاینات دي په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجرا کړي. نو معلوم شي دا اچ آی وی دی که نه دی. هغه کوم کسان چې مثلا شک لري په خپل ځان باندې یا په نورو ملګرو انډیوالانو باندې کېدای شي یو شفخانې ته لاړ شي، یو سمپل ساده معاینه ده په هر ځای کې اجرا کېږي او اجرا کېږي. او بل کېدای شي کوم مریضان مثلا چې په ټی بی باندې اخته وي او یا هم په کانسر باندې اخته وي کېدای شي ډېر وزن له لاسه ورکړي. نو ښه خبره ده چې دې تشویش را پشي چې دا په دې مثلا په اچ آی وی باندې اخته شوی دی او کنه دی، نو دا تشویش برا پشي. دا یو ساده او سمپل خبره دی. دوم نفر خیبر پختونخوا زموږ تماس نیولی و چې دا په څومره وخت کې جوړیږي، څومره وخت کې جوړیږي. نو کېدای شي که چیرې له دو هفتو نه تر څلورو هفتو یو یا کېدای شي د دې په بعضې مریضانو کې د دې هغه تول ډېر شو، یعنی دا مریض د دې ډېر ولري که نه، نو په دې وخت کې کېدای شي هغه شخص له یو شخص نه بل شخص ته د دې انتقال په هغه حالات کې کېږي چې له نږدېوالي سره مثلا ډېر کنټاکټ ورسره ولري. او یا هم هغه حیوانات چې د تنها د بیزونه نه کېدای شي نور حیوانات مثلا لکه مږک او یا هم خرګوش او یا هم د سپینه، او هغه مثلا چې یو حیوان مصاب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا دغه سره چنګ واچي او یا د هغه او بیا بیرته هغه د انسان سره کنټاکټ پیدا کړي کېدای شي دغه حالاتو کې انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکي یو بل پوښتنه دا و چې یو واکسین څومره فیصد یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د دې وایرس په وړاندې؟
ګمر څوالته د مریاکې ما دا که څه وایي ډول وو کې نو ما کچی ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریضې په مقابل کې کیږي د هغه سره په سره نش کې ورته هغه یو نفر لدی نه مثلا نغشي. هغه بعض واکسینونه چې خپل موده او یا وخت لري، نو کېدای شي تر 500 یا کم تر لږ نه دا واکسین معافیت ورکړي هغه ته چې په دې وایرس باندې اخته نشي. وخه خبره به دا وي په مونکي پاکس کې چې مخکې لري چې یو شخص یې اخته کیږي، نو هغه باید واکسین ترلاسه کړي. واکسین شوی وي نو د هغه مصابیت کم وي.
بل اوریدونکي، ډاکټر صاحب د پریز یادونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي، چې کوم خوړه ونه خوري، کوم خوړه وخوري.
خوراک خو یې مهمه ده چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورون په نور امراض باندې اخته وي، خا خبره ده چې د معافیتي سیستم جګی شو، نه هغه کوم پروتینی مواد موږ باید ډیر استفاده کړو یا هغه مواد چې موږ د وجود لپاره فائدہ ولري هغه به استفاده کړو. ځین نو واخل نو بیا به دا تجارتي هغه شي، بیا به نو هغه مواد یا هغه ځایګان چې مجموع ډول کې د تفریح او یا هم د سیستم د معافیتي سیستم د لوړوالي سبب ګرځي، دا ځایګان ډیر فائدہ لري. او د خاص رضا تر اوسه هیڅ وایروس یا هیڅ امراض لپاره نه درغلي چې موږ او استفاده کوو او بیا یم وایروس ونی نیسی او یا هم دغه د ورکیدو سبب وګرځي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو دا ځای کې چې څه شر او شور یا غلمغال دی چې یو څه تغیر ورکول سي چې بیا تاسو اواز مشته سفر راځي کوم وکول سي و رمز ته ځان ورسی بیت ځین اوریدون کې پلان کې د دوی ته ورزو نیا د دوی څخه اور چې له ډاکټر صاحب څخه د پروګرام د موضوع په اړه څه پوښتنه لري. نن د مانکی پاکس یا د بيزو د چچا کې هم تڼاکي پرستونځ خبرې کوو. د پروګرام ملما مودې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومان چې تخنیکام کار برته هڅه کوي تماس ورسره ونیسي. اوریدونکو هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته زنګ را وهي چې د بيزو د چچا کې تڼاکي پرستونځ خبرې پکې کوو چې په دې ورستوي کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د وایروس یا د دې ناروغي ځینی مشکوکی پیشي سب سی وی دی. د اروپا او امریکا روغتي چارواکو په دې ورستي ورځو کې د بیزو چې چا کې اتناکی په نوم د یو نادر وایروس پیښه ثبت کړی دی. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې بریښي چې له افریقا څخه بهر یې هم ځینې پیښې په څو هیوادونو کې ثبت شوې دي. د نړۍ په سطحه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پراخته شوي چې له افریقا څخه یې نورو ځایونو ته په دې وروستیو کې سفرونه نه دي کړي. اوریدونکي کولی سي چې زنګ را ووهي د پروګرام له میلمت څخه پوښتنې وکړي او بیا به وروسته د دوی سوالونه د متخصص ډاکټر سره شریکوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه کوم. زمری علي سمجم د کندهار ولایت د پنجول سوالي د زنګابات کول با کلچ.
مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو.
زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو مو یادونه وکړله چې دا مرزه د اروپایي ملکو څخه یعنی چې دی وړاندې کړې ده دا خطرناک ویروسي ناروغي ده. دا په کوم هیواد په کوم ځای کې دغه ناروغي منځته راغله ثبت شوله؟ او بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده د حیواناتو ناروغي ولې انسانانو ته نقل کیږي؟ د انسانانو ناروغي ولې حیواناتو نه نقل کیږي؟ دا یوه بله پوښتنه. او یوه بله پوښتنه مې دغه ده د ډاکټر صاحب څخه د جن ناروغۍ هغه اولیه ټکي کوم دي چې انسان باید ځان جینی وساتي د جن ناروغۍ څخه؟
ډېر مننه. د درېمه پوښتنه خو ډاکټر صاحب دوه درې وارې ځواب کړه، بیا به هم که په پروګرام کې وخت وو ډاکټر صاحب یو اشاره ورته وکړي. د دوه نور سوالونه به اتمن ورسره شریکوو. بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورځو. د بیزو د چچاکی اتناکی پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د اوریدونکي تماس متاسفانه چې پرې سوی دی. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. اوریدونکو ته یادونه کوو چې دوی که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د راډیو سکایپ ته زنګ را ووهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. دغه راز د اوریدونکي کولی سي چې دوو نړیوالو شمیرو ته زنګ را ووهي. یوه شمیره مو د 0000420 1440 501، بل شمیره مو د 0000420 1440 601. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ له لارې هم زنګ را ووهي. دغه راز زموږ د واټساپ شمیرې ته هم زنګ را ووهي. د پروګرام له میلمه څخه خپلې پوښتنې وکړي. د واټساپ شمیره مو د 0000420 1440601. اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو تماس رخصوي. دا اوریدونکي تماس متاسفانه چې پریسو. ډاکټر صاحب یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د بیزو چې چاک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو یا لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبت شوې ده. دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یو ناروغي حیوان ته نه لېږدول کیږي؟
اول خدا ما ویل چې په کال 1955 کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شو. او دا کله چې مخکښین ان ته یو بیزو باندې تحقیق او دا وایرس دغه ځای نه دا سره راغی. او په کال 1970 کې په جمهوریت کانګو کې دا په یو انسان په انسان کې هم دا معلومه شو. نو له یو حیوان بل حیوان ته له دې وایرس انتقال او یا هم د حیوان انسان ته انتقال باقي حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو. نو د هغو هغه ډیر مثلا په بعضي ځایو کې ګرځي، خاص ځایو کې مثلا د خپلې غذاګانو لپاره او یا هم د خپلې تغذیه لپاره په ځنګل کې یا په نورو ځایو کې کېدای شي. الکترونی نور هم یو خپل بس د بیزو د چې کوم واري نور هم راځ هم راپورته شي مخکې هغه کې او اوس هم. نو یلکه دا دي چې هغه حیوانات چې مثلا په جنگل کې د باز کې ځاګانو د خرابو مثلا غوښو یا ښکار شوی د ډیر وخت لپاره پاتې شوی غذاګان یو حل هڅه استفاده کیږي د غوړو تغذیه لپاره د خپل ځان د پرغذی یا د هغو د بچو د تغذیه لپاره استفاده کیږي. کله چې بعضی وایرسونه یا بعضی امراض یا انتانات د لار انتقال شي د حیوان وجود ته او د حیوان د وجود نه کېدای شي هغه د انسانانو او نور حیواناتو ته انتقالیږي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب په نورو اروپایي هیوادونو کې خو د تداوي امکانات هم زیات دي، د غرض خلکو ته واکسین هم پر وخت یا په برابر ډول رسول کیږي. که چیرې افغانستان ته د دې واکسین رسول کیږي، ستاسو سپارښتنه څه ده چې د واکسین په لګولو کې کوم ټکي رعایت شي؟
د واکسین خو اول کوم واکسین چې مثلا زموږ سره کومه کیږي د دبلیو ایچ او په واسطه باندې دلته راځي وزارت ساتامي ته، اول د هغه د تاریخ او یا د هغه د سپارښتنې مثلا چې هغه په داسې یو واکسین جوړ شي چې د هغې د ساتنې مثلا چې موږ هغه وکولی شو په یو ښه درجه یخ او یا هم په هغه کې وساتل شي. بعضې واکسینونه چې مثلا هلته په امریکا او یا هم په اروپایي هیوادو کې جوړ شوي دي، په بعضي هیوادو کې هغه په موسمي مثلا د افغانستان او پاکستان یا بعضي نور هیوادو کې اته دغه د ساتلو هغه نشته چې موږ مثلا مګاره وساتلی شو هغه واکسین نه څمان دا چې موږ هغه تطبیق کوو. مثلا بعضي واکسینونه چې هم په شپېتو منځ شپېتو درجو کې یا کم پورې دا باید وساتل شي، چې هغه متاسفانه په افغانستان یا په نورو هیوادو کې دي امکانات نشته. نو هغه هیوادونه چې مثلا پرمختللي دي د واکسین جوړي یا د نورو وایرسونو واکسین جوړي، نو هغه باید داسې یو اختیار کړي چې وکولی شي هغه کوم هیوادونه چې مثلا پاسپاتې دي هغه صحیح استفاده ځینې وشي. او بل دوم کچېرې دا انتقالیږي دا وایرس خدای نخست افغانستان ته، دلته د خلکو د دې سبب شي چې مثلا خلک پر دې باندې اخته شي او موږ ضرورت واکسین ته پیدا کړو، نو ښه خبره به هغه وي چې موږ ضرورت تر زره هغه هغه مناطق چې مثلا دور نشینی دي یا اطراف کې مثلا دي هغه باید هغه خلک چې د حیواناتو او یا هم د صحي خدماتو نه لري دي دا باید واکسین واخلي. او دا په دې کې زموږ سره باید ولس کومه کو کې او هغه کسان چې مثلا مسجد تو تقایا او مکاتب او پانتونو کې باید دې په خاطر باندې تبلیغ وکړل شي چې دا واکسین نه خلک واخلي او دا واکسین مهم دی د ټولو د لپاره. مثلا اطفال هم د دې کې راځي او هغه اطفال چې مثلا اوس موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې موږ تاسې فقر او بدبختي او بشاره ډېره ده، زموږ اکثریت اطفال او ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته شوي دي او اخته کیږي. نو که چیرې دا وایرس افغانستان ته راځي نو زموږ هغه ماشومان چې په سوې تغذیه او مثلا د کمزوري باندې اخته دي، نو د وایروس لپاره به دا یو ښه زمينه وي او دا به په ډېر کار کې مخه خبره ده. د خلکو نه مخایش هم دا دی چې چې واکسین راځي دي د ټول خپل اولادونو خپل کومه کوي چې دوی ته واکسین خپل ډول باندې ورسیږي.
بلې ډاکټر صاحب، که چیرې په دې ناروغي یو وخته کس یا داسې کس چې مشکوک علائم لري د کورونی نور غړي دی تر ډاکټره پورې رسي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
په مثلا په کوټ کې هم یو چې ډیر مهم او هغه ماسک نه ماسک شول، او په دې وایروس کې هم مهم تر هر څه نه خبره ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې ماسک شوی دی هغه هم ماسک وکړي، او کوم څوک چې سره مثلا ستاسو ویلې چې مریض شفانی ته انتقال نه کړي چې دغه سره دوه نفر په موقع به وي او یو دوه نفر به وي راکوم کسان چې په وزن یې هغه به هم سره وي. خه خبره ده کوم چې مریض د هغه د ماسک وچی او کوم چې پرواز سره دی چې انتقالي وي هغه هم ماسک وکړي. دوم دا چې کوشش وشي چې د جلد سره یا د هغه کس چې مثلا مساب شوی دی او هغه تنا کې د جلد باندې دل کیږي، نو هغه شخص د کوشش ونه کړي چې د جلد سره تماس پیدا کړي. کچېری تعالی وی یا لباس یا کوم څه کې چې د لباسونو سره دای کومه کوي د کلیو وزي د سره نو دا خبره دی کوشش به دا وشي چې کوم کس ته اخته شوی دی د جلد سره تماس ونی ول شي دا به کوي. او بیا هم تکرار وم چې ماسک ارزان شی دی او دا وایروس ته خطرات نه هم انتقالي دي. مثلا کېدای شي تتفي په حالت کې یا د غدا په حالت کې د کوم سلسله سره مریض نږدې وي، نو کېدای شي یو د انتقال لارې له همدې لارې د تنفسي لارې یا د تخیل لارې یا د هوایي خطرات لارې انتقالي دي. نو ماسک مهم شدی دوی باید ماسک وکړي.
ډیر مننه د پروګرام میلما د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو. په خپلو تماسونو سره پروګرام لا رنگین کړ.
دنیا کے دروز کا